دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډی ځوابي
زلمی خلیلزاد وایي چې په ټول شموله اسلامي جمهوریت مراکش کې باید افغان سیاستوال برخه واخلي د سوریې ځواکونو په برید کې د ترکیې 15 سرتیري وژل شوې دي او د اسلامي هیوادونو کانفرنس د منځني ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس پلان رد کړ
د خبرونو د تفصیل نو روسا پر رپورټونو کې یو مسله ده چې د افغانستان حکومت د چین نه کابل ته د قریب 300 افغانانو د انتقالولو لپاره تیاری نیولې ده
کوم د ویروس د کورونا وسره هیڅ شي نهسته هغه د راتګ لپاره هوسپټل پروګرام باندې کار کوي
د جمهور ریاست کاندیدان د انتخاباتو د شکایتو د خپلواک کمیسیون نغوالي چې زر تر زره د انتخاباتو روسي نتیجه اعلان کړي
مخایش مایی است که مردم افغان را به انتظار نگذارند
لگ روسه د شکایاتو د کمیسیون د نتاق زرمینی حق جو کاکر سره د انتخاباتو د نتایجو پا حق لمرکل رو د امریکا جمهور رئیس سبا تا ملت تا کلنه وینا کبی خود دی او نورو مطالبو دو تفصیل نمخ که زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نره خبرو نوایی
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه وری د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومتي مشرانو او سیاستوالو نه غوښتي دي چې په ټول شموله د اسلامي جمهوریت په مرکزی پلاوه کې کار ته دوام ورکړي او د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته د تیاری ونیسي د سولې د اعلی شورا مرسال حاجی دین محمد وای زلمی خلیلزاد ورته په ملاقات کې ویلي دي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی
په دې کې موږ سره بحثونه وکړل چې خشونت یعنی معنا څه ډاکټر خلیلزاد دا خبره کوله چې موږ یو څه نور هم غواړو په کوم څه چې توافقات کړي دي او دغه توافقاتو نه علاوه موږ یو څه اضافه هم غواړو نو ځکه ویلې چې زموږ پرمختګ شته خو لږ ورو دی خو زه موږ ورنه مطمئن یو
حاجي دین محمد همدارنګ وویل خلیلزاد ورته ویلې دي چې طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده خو طالبانو د جبهو د قمندانانو سره تر مشورې وروسته د اوربند په ځای د تاوتریخوالي په کمیدو موافقه کړې ده
د امریکا د بارنیو چارو وزیر د طالبانو نو غوښتل چې د سولې تر لاسلیک کېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وخی چې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابره کړي او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو ته لاره اواره کړي د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې مایک پمپیو نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په گاونډي هیواد ازبکستان کې خبری کانفرنس ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې موافقه نږدې ده د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د قزاقستان د چارواکو سره په دوه اړخیزو روابطو د دې روابطو په ټینګولو او اقتصادي همکاریو او پراخیدو هم خبري کړې دي
زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ښې خبرې روانې دي تاسو تل د افغانستان د امنیت په تړاو یو ښه همکار وئ خصوصا د سولې لپاره او د ناټو سره همکاری تاسو تل له موږ سره په دې موردونو کې په دې کلونو کې ملګري وئ
خارجه وزیر د یکشنبه په ورځ په پلازمینه نور سلطان کې د قزاقستان د جمهور رئیس قاسم جومر توقایوف سره ولیدل په دې لیدنه کتنه کې پامپیو د افغانستان او سیمې په امنیت کې د قزاقستان د نقش خصوصا په افغانستان کې قدردانی وکړ
په افغانستان کې د چین سفیر وایي د هیواد په ووهان ښار کې افغان محصلین روغ رمټ او خوندي دي وانګ یو د افغانستان د روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره په ملاقات کې ویلي دي چې په چین کې چارواکي د کرونا وایروس څخه د خوندیتوب هدف د افغان محصلینو روغتیا ته پوره پاملرنه کوي د روغتیا وزارت هم ویلي دي چې ډاکټر فیروز الدین فیروز د چین د سفیر څخه غوښتي دي چې هیواد د دې وایروس څخه د مخنیوي په هدف د افغان محصلینو روغتیا ته پوره پام وکړي
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمولو په حق له هر ګام به د سولې د خبرو د بهیر او مرجوبلي د پایته رسولو په برخه کې مثبت تاثیر ولري عبدالله نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلیدو لپاره شرط نه لري او زیاتوي چې په دې اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره همغږي دي
د سیمې او نړۍ د خبرونو امریکا غاښ نه لري د واشنگتن د سټیډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه د سوریې ځواکونو په برید کې د ترکیې 15 سرتیري وژل شوې. د ترکیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د رژیم د ځواکونو د توغندیو په برید کې 15 ترکی عسكر وژل شوې او یو ولسی کس وژل شوی دی. د دفاع وزارت ګواښ کړی دی چې د ځان د دفاع لپاره به هر اقدام وکړي. په همدې حال کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دی چې د برید نه وروسته د ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې په یو شمېر اهدافو بریدونه کړي دي. رجب طیب اردوغان په اوکراین کې د یو رسمي سفر په ترڅ کې نن د دوشنبې په ورځ وویل چې د ترکیې توپچي قواوو د سوریې په ادلب ولایت کې شپږ څلوېښت هدفونه ویشتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په برتانیې کې دی په یو راپور کې ویلي دي چې په دې بریدونو کې دیارلس د سوری عسکر وژل شوی دی.
د اسلامي هیوادونو کانفرنس د منځني ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس پلان رد کړی دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن ولولي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کانفرنس په خپلو ټولو 55 غړو هیوادونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان شوي پلان په پلي کېدو کې مرسته ونه کړي. د کانفرنس غړو نن د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې په یوې غونډې کې دا پریکړه وکړله. دوی وایي چې د ولسمشر ټرمپ په اعلان شوي پلان کې د فلسطینیانو حقونو په پام کې نه دي نیول شوي او دا پلان د سولې د بهیر او شرایطو خلاف دی. په پلان کې بیت المقدس د اسرائیل رسمي پایتخت پیژندل کیږي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې فلسطینیان به هم بالاخره دا طرحه ومني. زامن ممن، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. یو ثبت شوی غږ چې مطبوعاتو ته افشا شوی د ایران د هوایي کنټرول یو مسؤول د ایران د یو پیلوټ سره د هغې یوکراني مسافروړونکي الوتکې په هکله غږیږي چې تیره میاشت ایران سهون وویشتله او ویې غورځوله. د دې غږ نه داسې معلومیږي چې ایراني چارواکي په هماغه شیبه کې چې الوتکه په توغندي ولګېده پوهېدل چې دا کار هغوی کړی. ایرانی چارواکو د څو ورځو دپاره دا نه منله چې الوتکه هغوی ویشتلې. په دې الوتکه کې ټول 186 کسان ووژل شول. د یوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي هم منلې ده چې دا غږ حقیقت لري.
ایران ویلی دی په همدې روانه هفته کې فضا ته نوی سټلایټ لیږي. د ایران د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر جواد آذری جرومی ویلی دی چې د ماتې نه ویره نه لري او ناامیدي کیږي نه. امریکا په ایران تور لګوي چې په پټه کوشش کوي چې د بالیستیکي توغندیو پروګرام مخې ته بوزي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا د سه شنبې په ورځ ملت وینا کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې وینا نه یوه ورځ وروسته به د سنا په مجلس کې رایګیري وشي چې آیا هغه د واک لري شي او کنه. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
نن د دوشنبې په ورځ به د امریکا د سنا په مجلس کې د ولسمشر ټرمپ د محاکمې په برخه کې مدعیان او مدافع وکیلان وروستۍ څرګندونې وکړي. خو د چهارشنبې په ورځ به په دې مسله په سنا کې آخري رایګیري وشي. په سنا کې جمهوري غوښتونکي اکثریت لري، نو هم ځکه دا اټکل کیږي چې ولسمشر ته به برایت ورکړل شي. په ولسمشر باندې د امریکا د استازو په برخه کې دوه تورونه لګېدلي وو. هغوی منظوري کړي وو او بیا یې سنا ته لیږلي وو. اول تور دا و چې د ولسمشرۍ د قدرت نه ناوړه ګټه اخیستې ده. دویم دا و چې په دې برخه کې د کانګرس د هڅو مخنیوی کړی چې تحقیقات وکړي. له بلې خوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې ملت ته کلنۍ وینا کوي. وینا به د کانګرس په ماڼۍ کې د کانګرس مشترکې غونډې ته وشي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
او وروستۍ خبر دا چې د شاوخوا دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره څو تنه ناروغان د یمن د پایتخت صنعانا مصر ته د علاج لپاره یوړل شول. د یمن د هوایي فضا کنټرول د سعودي عربستان په لاس کې وو او د 2014 کال په دې خوایې د پایتخت صنعانا هیڅ پرواسته اجازه نه ورکوله. په یمن کې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې مسؤلینو ویلي دي چې د هغوی په یوې الوتکه کې 8 ناروغان او د هغوی د کورنۍ غړي مصر ته روان شوي دي. د ناروغانو ته داسې دارو درمل په کار و چې په یمن کې نه پیدا کیږي. اکثریت ناروغان مېرمنې او ماشومان دي چې سرطان لري او یا ضرورت لري چې د بدن غړي بدل شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د سټوډیو نه نشریږي. د انتخاباتو د شکایاتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د قریب 300,000 جنجالي رایو په نیمایي پریکړه شوې ده او په پاتې نورو به د چهارشنبې په ورځ پریکړه بشپړه شي. بل پلو د جمهوري ریاست د بهرنیو چارو په وزارت کې د نوو انتخاباتو او بندیدو په اکله اجرایه رئیس عبدالله تبصره کړې ده. په دې باره کې د آشنا رادیو خبريال موږ ته رپورت راکړی دی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد افغانستان ته خپل سفر د یک شنبه پرس په داسې حال کې پای ته رسولی چې په سیاسي مشرانو د اسلامي جمهوریت د ټول شمول مرکچی پلاوي په جوړېدو ټینګار کړی دی او ورته ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو تیاری ونیسي. خلیزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې و. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پخواني ولسمشر او سیاسي مشرانو او ځوانو فعالانو سره یې کتلي دي. فرهناز روتن چې د سوری په برخه کې زما د سرو کرخو کمپاین پر مخ وړي وای زلمی خلیزاد ورته په کتنې کې ویلي چې تر اوسه د اوربن په سر یې له طالبانو سره بحث نه دی کړی.
په دې ناسته کې د تاوتریخوالو په کمولو بحث وشو. زمونږ سوالونه دا و چې د تاوتریخوالو کمول څه معنا ولی اوربن نه؟ خو ښاغلی سفیر وویل چې اوس اوربن ته شرایط برابر نه دي. په دې کتنه کې مونږ خپلې اندېښنې چې ولی مذاکراتو کې د افغانستان خلک دخیل نه دي مطرح وکړي. خلیلزاد وویل چې د خلکو حضور مسأله او د نظام جوړول د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده.
د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد بیا وایي چې زلمی خلیزاد ورته په کتنې کې ویلي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ شته خو ورو دی. حاجي دین محمد وایي چې زلمی خلیزاد ورته ویلي چې د طالبانو د اوربن غوښتنه وکړه خو طالبانو د جبهو له قومندانانو سره تر مشورې وروسته د اوربن په ځای د تاوتریخوالي د کمیدو ورته ویلي.
په دې کې موږ سره بحثونه وکړل چې خشونت یعنی معنا څه، کوم څیزونه دي چې هغه باندې سره توافقات کړي دي چې هغه اداغه څه دي چې دواړه طرف پر موافق شوي وو، خو بلکې لا ډاکټر خلیزاد دا خبره کوله چې موږ یو څه نور هم غواړو، زیات هم غواړو، اضافه په کوم څه چې توافقات کړي دي او دغه توافقاتو نه علاوه موږ یو څه اضافه هم غواړو. نو ځکه ویلې چې زموږ پرمختګ شته خو لږ ورو دی، خو زه موږ ورنه مطمئن یو.
ولسمشر مانی له ولسمشر غنی سره د خلیزاد تر کتنې ورسته ویلی چې خلیزاد ورته ویلی د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د خلیزاد دا سفر په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر مانی لا هم د اوربند په شرط ټینګار کوي. خو د ولسمشر غنی د قدرت شریک ډاکټر عبدالله عبدالله بیا وایي چې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره هیڅ شرط نه لري او شرط یې خودل د خلکو غوښتنو ته د ژمنتیا نه خودل دي. عبدالله عبدالله د تاوتریخوالي راکمولو سره هم موافق دی.
هر قدمی موثری که
که د بین الافغانی مذاکراتو لپاره وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره په ځنګړی ډول هر موثر اقدام تر سره شي تر څو د خلکو رنج او درد راکم کړي، موږ دا مثبت ګام بولو.
زلمی خلیزاد په داسې حال کې د مرکچی پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي چې د سوری په چار کې د دولت وزارت بیا وایي چې د مرکچی پلاوی جوړولو ماموریت په بریالیتوب تر سره کړی دی.
چې د فراغیر او ټول شموله مذاکره کوونکې پلاوی چې له ټولنیز او سیاسي تنوع څخه برخمن دي یو له دې موافقو ماموریتونو څخه دي.
زلمی خلیزاد افغانستان ته خپل سفر په داسې حال کې پای ته رسولی چې لا هم په قطر کې له طالبانو سره د هغه د خبرو د دوام او یا د درېدو حالت نه دی معلوم.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د مقاماتو سره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د غونډو او لیدنو کتنو په باره کې مو د خبریال رحیم ګل ساروان رپورت واورید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د تخار د مرکز د تعلقانو د خار اړوند بودل سیمه کې د نجونو یو ښوونځی سوځول شوی دی. سیمه ایز چارواکو ادعا کړې ده چې وسلوالو طالبانو د جنکو دغه ښوونځی سوځولې دی. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور راکړي.
نن دوشنبه سهار 11 بجې د تخار د مرکز تعلقانو خرته په 5 کیلومتره کې د بودله په نامه د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځول شوی دی. سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې دغه ښوونځي ته د وسلوالو طالبانو لخوا اور اچول شوی دی. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تعلقانو مربوط د بودله په نامه یو مجهز منځنی ښوونځی سوځولی دی.
مخالفین مسلح د امروز یک مکتب دخترانه را در مربوطات شهر تعلقان مربوط روستای قرهندو به آتش کشیدن.
وسلوالو مخالفینو نن سهار د قرهندو په نامه سیمه کې د بودله په نامه د نجونو یو ښوونځی سوځولی. هغه وایي چې په دغه ښوونځي کې ټول هغه وسایل چې د یو مجهز ښوونځي لپاره په کارو موجود وو او ټول سوځېدلي دي. د تخار د پولیسو ویان خلیل الله اسیر وای چې د بارک ولسوالۍ سره په سرحد کې د تعلقانو د خار مربوط خونځې وسلوالو طالبانو سوځولې.
طالبانو نن یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالۍ د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري، ته په یو متوسطه مکتب باندې دلې او طالبانو بیرته خپل ځای ته ځي او هلته هیڅوک نه و. دا کوم لازم هم چې نن چوټي ونه و.
د تخار د معارف ویان عظیم الله توحیدی وای چې وسلوالو متوسطه خونځې سوځولې خو دوی اوس د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي.
په تعداد 174 نفر شاګرد ذکر دره، 118 نفر شاګرد اولاد.
په دغه خونځې کې 292 تنه شاګردان په زده کړو بوخت وو چې له جملې څخه 104 تنه هلکان او 113 تنه نجونې دي. هغه وای چې د بودله منځني خونځې 9 درسي او اداري خونې درلودې چې له ټولو اسنادو سره سوځېدلې دي. تر دې په خوا هم په تخار او قندوز کې یو شمیر خونځې سوځول شوي. چارواکي د خونځې یو د سوځولو پلا پر وسلوالو مخالفینو غراچوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه خونځې د سوځولو او د سیمه ییزو چارواکو د یدعا په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د انتخاباتو د شکایاتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د قریب 300,000 جنجالي رایو نیمایي پریکړې بشپړې شوې دي. پاتې نورې به د چهارشنبې په ورځ خلاصې شي او پریکړه به وشي. موږ په دې ارتباط د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون نطاقې زرمینې حقجو کاکر سره مرکه کړې ده. زرمینې حقجو کاکر، موږ ته داسې رپورټونه راغلي دي چې د افغانستان د شکایاتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې نتیجې به زر اعلان شي او دوه ورځو کې به اعلان شي. سوال دا دی چې دا ثقهي خبر دی، یعنی کار ډېر حده پورې خلاص دی اعلان کیږي؟
موږ د دوه نو قضایو د بررسۍ، د تحلیل او د فیصلې په حال کې. لومړی استثنایي فیصلې ده چې د 300,000 په اړه ده. د دې استثنایي قضایو په اړه زموږ بررسي او تحلیل خلاص شوی دی او کیدای شي په دې دوه ورځو کې به ان شاء الله د کمیسیون د شکایت کمیسیون رهبري هیئت د 300,000 په اړه او یا هم استثنایي شکایت چې ډیری د 300,000 رایو دوی په دې اړه خپلې نهایي فیصلې ابلاغ کړي. کیدای شي یا هم سبا یا هم بل سبا دا فیصلې ابلاغ کړي. دویم بله چې دا د استثنایي شکایتو پړاو ده، په دې برخه کې 50% موږ مخته تللي یو، 50% کارونه تمام شوي دي او 50% نور پاتې دي. په نور وو ورځو کې چې موږ یو نه یا وو ورځې وخت لرو چې د شکایت سره رسیدنه وکړو، انشاءالله زموږ نهایي اړېځلې به دا وي چې په وو ورځو کې یا یوه کې به دا شکایت هم بررسي شي او د شکایت کمیسیون ټولې فیصلې ابلاغ شي.
کاکر خور، د استثنایي قضیو نه مقصد څه دی؟
استثنایي قضیې هغه قضایا وو دي چې لومړی دا شکایت ثبت شوي وه ولایتي دفترونو کې، خو د دې کبله چې دا ډېر جدي شکایت وه د ولایتي کمیسیونونه ونه شو کولی چې په دې اړه تصمیم ونیسي، دا د استثنایي په توګه رالیږلي دي مرکزي کمیسیون ته او په مرکزي کمیسیون کې د دې په اړه به تصمیم نیول کېږي.
ښه، چې تاسو ویلې دا کم 300,000 دي، یعنی 300,000 دي. بلې،
دا 300,000 آرا جنجالي رایو په اړه دي چې د انتخاباتي ډلو او د ټاکنو کمیسیون ترمنځ ستونزې رامنځته کړې وه. له همدې کبله موږ دې شکایت ډېر جدي نیولې او دې ته رسېدنه کوو.
ښه، بله خبره زرمینې حقجو کاکر، دغه دوه استثنایي او استنافي قضیو نتایج چې اعلان شي، معنا همدغه عمومي نتیجه ده د انتخاباتو؟
نه ښه، نهایی پایله چې مونږ د ټاکنو کمیسیون سره شریک کړو هغه به نهایی پایله اعلانوي.
یعنی ډیر وخت خو کله چې ساسي نتیجې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي نو هلته به ډیر وخت نه غواړي او ډیر وخت نه نیسي نو زر به اعلان شي. اوس بله خبره دا ده چې داسې رپورټونه هم راغلي دي، دغه 300,000 یا 300,000 استثنایي قضیه چې دي چې تاسو وایي چې دا به د دوه ورځو کې نیمایي چې دي هغه به صحیح شي او اعلان به وشي، ځینې داسې وایي چې په دې کې هم داسې حقاني فیصلې نه دي شوي. دا رقم خبرې کوي چې دا باقی به بیا د سره بیا سیریل کې کم د اخري مرحله ده؟
نه، دا نهایی مرحله ده، ځکه چې لومړنۍ فیصله یې زموږ ولایتي دفترونه کړې دي. موږ نهایی فیصله کوو ان شاء الله. د شکایت کمیسیون فیصله چې د مرکزی دفتر لخوا نه ابلاغ کیږي دا به نهایی فیصله وي او هر انتخاباتي ډلو نه مو هیله ده چې د شکایت کمیسیون قانوني او هغه څه چې د قانون او طرز عملونو په اساس فیصله دي هغه ته غاړه کیږي.
یعنی قانون کې دا نشته چې دغه سیړنو او دغه تحلیل او تفسیر نه روسه چې دومره وخت پیټیر شو که بیا هم شکایتونه موجود وي بیا به هم سیړنه کیږي او نتیجه به نه اعلانېږي.
نه، قانون د ځلې د انتخاباتي دلو ته وخت ورکړی دی چې خپل شکایت ته خپل شکایت مون سره ثبت کړي. لومړی تر او د انتخاباتو په اړه شکایت دی، داغه نو څه د ترې په اړه شکایت دی، د ترې نتایج په اړه چې مون ګور په او تر رسیدنه کړي او اخري په او کې ان شاء الله د نو څه به هیڅ شکایت د اوریدو ورنوي، ځکه چې د قانون په اساس د شکایتو د اوریدو او د ثبتولو لپاره وخت ته شوی دی.
ډیره مننه تاسو نه زرمینی حق جو کاکر خو کوم ودا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا جرګې ویلي دي چې حکومت د چین کابل ته د قریب 300 افغانانو د انتقالولو لپاره تیاری نیولې ده او دوه درې ورځې کې به په دې برخه کې اقدام وکړي. په همدې وخت کې په افغانستان کې د چین سفیر ویلي دي چې د ووهان په ښار کې ټول افغان محصلین روغ رمټ دي او د کورونا د ویروس نه خوندي دي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر د کابل نه تفصیل راکړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې د کمیسون رئیس نجیب الله ناصر د دوشنبه په ورځ امریکا غته ویل چې د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره له خبرو وروسته له چین څخه کابل ته د 300 افغان مسافرو د انتقالولو په اړه فیصله شوې ده. د ښاغلی ناصر پر وینا په چین کې دا شمیر افغان مسافر به له هر اړخیزو طبي معایناتو وروسته کابل ته انتقالیږي.
د هغه مسافرو لپاره یا موصلین چې په چین کې و دغه پاک لام مش خبري کړي، حتی په دې فیصله ولې چې 300 کسانو ته حکومت اوس یو زمينه سازي کړي چې 300 مسافر چې هلته دي یا موصلین دي یا نور مسافر دي دغه د راتګ لپاره هم یو پروګرام جوړ کړي چې اول هلته ډاکترانو هغه تشخیص ورکړي چې دا کم دا ویروس د کرونا ورسره هیڅ شی نشته، هغه د راتګ لپاره اوس په دې پروګرام باندې هم کار شوی چې ان شاء الله دغه دوه درې ورځو کې به معلوم شي.
په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د چین په ووهان ښار کې افغان محصلین روغ رمټ دي او له کرونا وایروس څخه د هغوی د خوندیتوب په برخه کې پوره پاملر نشوې ده. د روغتیا وزارت هم ویلي چې فیروز الدین فیروز د چین له سفیر څخه غوښتي چې هیواد یې له دغه وایروس څخه د مخنیوي لپاره د افغان محصلینو روغتیا ته پوره پاملر نه وکړي. د چین ووهان ښار چې د لومړي ځل لپاره د کرونا وایروس پکې تشخیص شو، د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې یو سلويخت افغان محصلین هلته زده کړې کوي. د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته په چین کې افغان سفیر جاوید احمد قایم هم امریکا غته وویل چې افغان محصلین د هغه هیواد لخوا قرنټین شوي چې یو مناسب وخت کې به له ووهان څخه د استلو په اړه تدابیر ونیول شي. خو د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ وویل چې په ووهان ښار کې د بیړني حالت تر پای ته رسیدو مخکې د افغان محصلینو په استلو کې باید بیړه ونه شي.
با دولت چین صحبت ها جریان است که
زمینی د چین له دولت سره خبري روان دي چې دغه کسانو د انتقال زمينه برابر شي او راشي. د چین سفیر ماته ډاډ راکړی چې د افغانانو شرایط په بشپړ ډول ښه دي، د چین د حکومت حاکمیت تامین دی، یعنی پر اوضاع کنټرول لري، د ناروغي سرعت لږ شوی دی او هغه کسان چې تر اوسه اخته شوي نه دي له دې وروسته ډاډه اوسئ چې نه اخته کیږي. ټول په خپلو کورونو کې قرنټین دي، که یې انتقالوي هم موږ چمتو یو او که نه یې انتقالوي شرایط ورته ښه دي موږ تاسو ته ډاډ درکوو. فیروز الدین فیروز که څه هم د افغان محصلینو د روغتیا او رایستلو په اړه پوره ډاډ ورکړ، خو ټینګار یې وکړ که چیرې د یادو محصلینو په انتقالولو کې احساساتي چلند وشي، د افغانستان د 1.5 میلیون وګړو ژوند به د کرونا وایروس له ګواښ سره مخامخ شي. هغه همدارنګه وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کرونا وایروس پیښه نه ده ثبت شوې او د مخنیوي لپاره یې جدي تدابیر نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د کرونا وایروس د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان ښار کې تشخیص شو او تر اوسه شپږ ویشتو هیوادونو ته رسیدلی دی. په چین کې چارواکي وایي چې د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو له امله تر اوسه څه باندې 360 تنه مړه شوي او شاوخوا 12,000 نور کسان په دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د کانزاس سیټي چیف ټیم د سوپر بال یعنی د امریکایي فوټبال قهرمانی وګټله. په 500 کلونو کې د اول ځل دی چې کانزاس چیف ټیم د سوپر بال قهرمانی ګټي. بل خبر دا ده چې په دغه سری رقابتونو کې سیاسي لوبې هم کیږي. د جمهوری ریاست لپاره احتمالي کاندیدانو د یو بل په ضد د دغه لوبې په دوران کې خپل اعلانونه خپرول. په دې حقله نور معلومات برېښنا عمر خیل الولي.
د کانساس سیټي چیفز لوبډاله وشوکړای چې د امریکایي فوټبال په 450 پایلو بلیګ کې چې د سوپر بال په نوم یادیږي د سان فرانسیسکو 49ers لوبډلې ته ماته ورکړي او اتلولي وګټي. دغه لوبه چې بیګاش په د فلوریدا په مایامی ګاردنز کې ترسره شو په امریکا کې ملیونونه لیدونکو او مینوال لري او ټولو مشهور سپورتي مراسم ګڼل کیږي. د دې لوبې په وقفو کې خبر شوی اعلانونه هم په ملیونونه ډالر قیمت لري. سکال په لوبه کې د سوداګریزو اعلانونو ترڅنګ جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ او دیموکرات کاندید مایکل بلومبرګ د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د یو بل په ضد اعلانونه پکې خبره کړل. ولسمشر ډونالد ټرمپ د فاکس نیوز چینل سره د خپل مرکې یو برخه خبره کړه چې پکې د نیویارک په خونی خاروال او خپل دیموکرات سیال مایکل بلومبرګ پاړه ادعا کوي چې قدی ټیټ دی او کچیرې په راتلونکي کې د ولسمشرۍ مناظره کوي نور تر پښو لاندې به یو صندوق دی چې د سیالانو غوندې جیک شي.
د هغه پاړه د لنډ قطعه بل څه په نظر کې نه راځي. اوس به هغه غواړي چې په مناظره کې د درېدو لپاره یو صندوق باندې ودرېږي. خیر پروا نه کوي، کېدای شي یو انسان ټیټ وي، خو ولې باید صندوق باندې ودرېږي؟ آیا هر کاندید به پر صندوق د درېدو اجازه ولري؟
مایکل بلومبرګ هم چې 15 فوټه او 8 انچ لوړ دی د لوبو په وقفو کې د ترامپ ضد اعلانونه وکړول. د بلومبرګ د کمپاین ویان دی جولی وډ ویلی چې ترامپ درواغ وایي. هغه وایي درواغ ویل د هغه عادت ګرځیدلای، هغه د هر څه په اړه درواغ وایي، د خپل جالي ویښتانو تر پندوالي او د خپل رنگ بدلولو تر سپری پورې درواغ وایي. د فاکس نیوز چینل سره د ولسمشر ترامپ بشپړ مرکبه د راتلونکو یک شنبه په ورځ خبره شي. ولسمشر ترامپ تر دې مخکې هم د ټویټونو للارې پر بلومبرګ کلک لفظي گزارونه کړي او په ټول پښتنو کې د بلومبرګ د پرمختګ برسیره ولسمشر ټینګار کوي چې هغه خپل پیسې ضایع کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او په اخر کې د سو خبرونو غټ کې واره په افغانستان کې د سولې او د ملي پخلاینې د چارو د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د حکومتي مشرانو او سیاست مدارانو نه غوښتي دي چې د اسلامي جمهوریت د مرکزی هیئت د جوړولو کار ته دوام ورکړي او د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته تیاری ونیسي. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر د طالبانو نه غوښتل چې د سولې د امضا کولو نه مخکې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې داسې سرګن شواهد وخی چې بین الافغاني خبرو ته زمينه برته لار اواره شي. په افغانستان کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه هیواد د ووهان په ښار کې افغان محصلین روغ رمټ او خوندي دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمولو په حق له هر ګام به د سولې د خبرو د بهیر او د مرجوب له د پایته رسولو په برخه کې مثبت تاثیر ولري. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د سوریې د رژیم د قواو د توغندیو په برید کې د ترکیې 15 عسکر او یو ولسی کس وژل شوی دی. د اسلامي هیوادونو کانفرنس د منځني ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس پلان رد کړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کانفرنس په خپلو ټولو 55 غړو هیوادونو غږ کړی دی چې د اسرائیل او فلسطین لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعلان شوي پلان په پلي کېدو کې مرسته ونه کړي. یو ثبت شوی غږ چې مطبوعاتو ته افشا شوی د ایران د هوایي کنټرول د یو مسؤول د ایران د یو پیلوټ سره د هغې اوکراینۍ مسافرونکو الوتکې په حق لغږیږي چې تیره میاشت ایران سهوه نو ویشتله او وغورځوله. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.